په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدر منو اوریدونکو، په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واورې چې ملګرو ملتونو یو وار بیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو له ګډوډولو د لاس واخلي. دغه راز مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره هم د انتخاباتو لپاره د دې کمیسیون د تیاریو په باب مرکه کړې. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په نیویارک په جلا غونډو کې د پاکستان او هند مشران هڅولي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره کار وکړي. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل هیواد باید خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته خبرې اترې ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد قاسم الیاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې که هر کاندید د چوپتیا اصل مراعات نه کړي له 5000 تر 1,00,000 افغانیو نغدي جریمه کېدای شي. د دغې دورې له پیلېدو سره د ولسمشرۍ ټول کاندیدان مکلف دي چې خپل عکسونه او نور کمپاینی بل بورډونه له ښارونو لرې کړي او د رایې ورکولو د مرکزونو په سل مترۍ کې هم باید د هېڅ یوه کاندید عکس اونه لیدل شي. ټاکل شوی بل سبا د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9.5 میلیون زیات وګړي له دې کمیسیون سره د رایې ورکوونکو په توګه ثبت شوي او د رایې ورکولو په ورځ به په ټول هیواد کې د رایې ورکولو 4,942 مرکزونه د دوی پر مخ خلاص وي. وسلوال طالبانو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ته بیرته په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي د فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې ده. طالبانو پرون په یوه خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې رامنځته شوو ستونزو او د طالبانو او د روغتیا د سازمان د پلاو ترمنځ د پرله پسې غونډو او خبرو په نتیجه کې بیرته د دې سازمان بشري او روغتیايي فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده. طالبانو د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د دغه روغتیايي نړیوال سازمان او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې فعالیتونه په تر خپلو کنټرول لاندې سیمو کې منه کړی وو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې د پولیو واکسین د کمپاینونو په جریان کې د نړیوالو ماسو د مشکوکو فعالیتونو په خاطر د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي. له دې مخکې طالبانو د سپتمبر په 15 د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ته د فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي برخه کې دایشي د اسلامي دولت ډلې یادایش په ګډون د ترهګرو د فعالیت په یوه نوي مرکز بدل شي او د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره بهرنۍ مرستې ته اړتیا ده. سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. لاوروف ویلي د ګډ امنیتي تړون سازمان او د شانګهای د همکاریو سازمان هغو ګواښونو ته متوجه دی چې د افغانستان له لوري پېښېدلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي له افغانستان منځنۍ آسیا ته هم ګواښ متوجه دی. لاوروف امنیت شورا ته په څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان شمالي ولایتونه د داعش په مشرۍ د نړیوالو تروریستي سازمانونو لپاره د فعالیت په ځاله بدلېدلی شي. هغه ویلي له شک پرته افغانستان مناسبې بهرنۍ پالیسۍ ته یا بهرنۍ مرستې ته وبخښي اړتیا لري څو پر دې تهدید برلاسه شي. د افغانستان حکومت تر اوسه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پر تهران د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې یو شمېر جګپوړي ایراني چارواکي او د هغوی د کورنۍ غړي متحدو ایالاتونو ته له ننوتو منع کړي که هغوی د کډوالو په توګه یا له هغې پرته غواړي متحدو ایالاتونو ته لاړ شي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خپره شوې د ولسمشر ټرمپ له قوله ویل شوي چې ویلي دي د دغو کسانو له محدودیت پرته کډوال یا غیر کډوال که د متحدو ایالتونو خاورې ته داخلیږي هغه به د متحدو ایالتونو د ګټو په ضرر وي او د دوی پر داخلېدو باید مشخص بندیزونه، محدودیتونه او استثناء وضع شي. ټرمپ په دغه اعلامیه کې د ایران حکومت په داسې چلند تورن کړی چې د ده په وینا په منځني ختیځ او له هغې ورآخوا سوله او امنیت ګواښي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د ایران ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد به د خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته خبرې اترې ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحانی وویل تر فشار لاندې د خبرو امکان ته د دوی ځواب منفي دی.
من از کشوری می آیم که از یک سال و نیم پیش
زل داسه یو هیواد رازم چې لتیری یو نیم کال رئیس د بیرحمانه اقتصادي تروریزم پر وړاندې دریدلې او د خپل خپلواکۍ او ساينسي او تخنیکی پرمختګ له حقه دفاع کړې ده. ښاغلی روحانی وویل د امریکا متحده ایالات باید له فشار لاس واخلي او د خبرو لپاره لاره پرانیزي. د ایران او امریکا اړیکې تیر کال چې ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 میلادي کال له اټومي تړون ووت لا کړکېچن شوي. ترامپ دغه تړون نیمګړی بللی او پر ایران فشار زیات کړی چې په دې اړه له سره خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په نیویارک کې په جلا غونډو کې د پاکستان او هند مشران هڅولي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره کار وکړي. ترامپ چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې خبرلانو ته څرګندونې کولې وویل د دواړو مشرانو ته وویل چې خپل اختلافات مو هوار کړي. هغه زیاته کړه دواړه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي او باید خپل منځي اختلافات هوار کړي. پاکستان او هند په 1940 کال له برېټانیا د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې په خپلو کې درې جګړې کړې چې دوه یې د کشمیر پر سر وې. هند او پاکستان دواړه د هیمالیا پر دې سیمې چې هر یوې پر بیلې شوې هغې کنټرول لري د بشپړ مالکیت ادعا کوي. د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې لا زیات شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د تېرې اګست میاشتې په 15 نیټه له تر خپل کنټرول لاندې کشمیر څخه د کور واکۍ ځانګړی موقف بیرته واخیست. له هغې وروسته یې په سیمه کې ګرځبندیز لګولی او خلک له انټرنیټ او نورو ټولو مخابراتي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له متحدو ایالاتونو غوښتنه کړې چې د کشمیر مسله د راپورته کړي. هغه انده هم ویلي چې ترامپ کولی شي په دې لانجه کې د منځګړي په توګه رول ولوبوي خو هند تل د بهرنیانو مداخله رد کړې ده. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا ځینې نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه مو هم موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به هم د انتخاباتو په باب مطالب راواخلو. وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره مو د روانو انتخاباتو لپاره د دې کمیسیون د تیاریو په باب مرکه کړې خو له هغې مخکې د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته د متوجه ګواښونو په باب د ملګرو ملتونو د سازمان له اندېښنې خبرېږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې یو وار بیا له وسله والو طالبانو غوښتنه کړې چې ټاکنو ته د خنډ نه پېښوي. طالبانو له دې مخکې د دغو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامې چې یو ماموتو پرون وسله والو طالبانو ته دغه راز خبرداری ورکړ چې پر ملکي خلکو او انتخاباتي مرکزونو حملې پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېږي. د بلې خوا د ناتو تړون هم په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. اروپایي اتحادیې له لوري هم په یو پیغام کې ویل شوي چې انتخابات په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت دی. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په درشل کې یو اربیا له وسلوالو طالبانو وغوښتو چې ټاکنو ته د خنډ نه پېښوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدامې چې اماماتو پرون وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې پر ملکي خلکو او انتخاباتي مرکزونو حملې پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. په کابل کې د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون رسنیو ته استول سوي لیکل سوي چې تدامې چې اماماتو د سه‌شنبه په ورځ په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي او هغوی ته ویلي چې انتخابات یو مدني حرکت دی. تدامې چې اماماتو هغوی ته ویلي چې پر هغو ملکي افغانانو چې په ټاکنو کې ګډون کوي حمله پر نړیوالو قوانینو واضح تیری دی. د ملګرو ملتونو استازي دا هم ورته ویلي چې د ټاکنو په بهیر کې پل ملکي وګړو حمله کوونکي به د خپلو اعمالو ځواب ورکوي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون ماخوستن د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې کتنه تایید کړې خو د خبرو له جزئیاتو یې بې خبري څرګنده کړې ده. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په مکرر ډول انتخابات یو جعلي پروسه بللی ده. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې پر زده کوونکو او ښوونکو غږ کړی و چې که غواړي ضرر ورته ونه رسېږي په انتخاباتي مرکزونو کې دې کار نه کوي. وسوالو طالبانو په پروان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د ورسی حمله مسولیت واخیست چې تر اتیا زیات ملکی وګړي پکې ووژل او زخمیان شو. د سه شنبه په ماخستن په کندهار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین د دفتر پر وړاندې په چاودنه کې د یو خبریال په ګډون څلور ملکی وګړي ووژل شو. په کندهار کې د چاودنې مسولیت له کمیټې نه دی اخیستی. خو د ناټو تړون په افغانستان کې د ټاکنو د ملاتړ تر څنګ ویلي چې د ټاکنو امنیت لپاره به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري کوي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې په ویډیوي پیغام کې چې پرون د ناټو تړون پر ټویټر خپور کړی ویلي
ناټو هاز هاد ان امپورټنت رول ټو پلی ټریننګ اند اډوایزینګ
ناټو د شنبه د ورځې د ټاکنو د امنیت لپاره افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزنه او هغوی ته په مشورې ورکولو کې مهم رول لري. زه له ټولو خواو غواړم چې د انتخاباتو قوانین په مطلق ډول مراعت کړي او د افغانستان د خلکو رایې ته درناوی وکړي. اروپایي اتحادیه هم د شنبه په ورځ ټاکنې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي موقع بلل ده. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت پرون په ټویټر لیکلي چې د سیاسي رقابت دا شیبه ټول افغانانو ته د ښې راتلونکي د سولې او دیموکراسي پر لور د حرکت موقع ورکولای شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس د انتخاباتي کمپاین وخت رسمن د شپې په 12 بجو پای ته ورسید. جمهوري ریاست ته کاندیدان نشي کولای چې د انتخاباتو تر ورځې پورې د خاموشي په ساعتونو کې کمپاین وکړي.
و امرزل چې ملګری ملتونو یو وار بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ولسمشري را روانو انتخاباتو ته د خند نه پیښوي. دا له 2001 کال رئیس چې د طالبانو واکمنۍ ته د پایتکه ایښودل شوی په افغانستان کې د ولسمشري څلورم انتخابات دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی سره مو د دغو انتخاباتو لپاره د دې کمیسیون د تیاریو په باب مرکه کړې. سلطان محمد سرور ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغو انتخاباتو د شفافیت لپاره کمیسیون کوم اړین اقدامات کړي دي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درغلیو د مخنیوي او د تیاری لپاره اول دا چې د انتخاباتو کې او تر لستونه لرو. دویم دا چې فقط با ایمی سیکره. دریم دا چې د کمپنی د درملوک سره مخامخ تماس کیو. سرورم د درملوک کمپنی د تخنیکی مسئولی نیخ د مدنی طولونو د احزابو د کمیتی د کاندیدانو سره ناستو اغا گفتنی چې دیو در لودلی چې باید درملوک په نظر کې ونیسی د درملوک کمپنی اغا سافتویر و اپلیکیشن فامغا د دې د غوښتنو سره سم جوړ شوی دی. بل دا چې هغه مشخصات لکه سټیکر، لکه شاسی خودل، د سټیکر د نمبرې شمیري داخله او دغه ټول وخت چې دغه 260 د دې ټول مشخصات دي او ژوندۍ عکس او تصویر دا ټول هغه موارد دي چې موږ د درغلیو د مخنیوي لپاره په نظر کې نیولي.
مېرمن نورستانی، دغه کمپنی د سافټویر کومه کمپنی ده که څنګه؟
د درملو کمپنی یو آلمانی کمپنی ده چې زموږ سره په ټاکنو کې بایومیټریک په برخه کې قرارداد.
څومره ولسوالیو ته مواد رسیدلی دي او څومره ته نه دي رسیدلی تر اوسه؟
زموږ مواد هم حساس مواد هم غیر حساس مواد که د اواله لارې او که د ځمکې له لارې هغه ټول مرکزونو د ولایاتو دفترونو ته رسیدلی دي او د دفترو د ولایاتو نه سبن هغه محلاتو ته ولسوالیو ته انتقالیږي. ډېرې انتقال شوي دي او تر 15 د میزانه پورې دا د تکمیلېدو په حال کې دي او د شپږم د میزان د پاره به هغه خپل آمادګي به ورته ولي.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې نړیوال ناظرین به وي په انتخاباتو کې او کوي به شمیر څومره دی او چیرته به وي؟
هیوادونو تر اوسه پورې هغه خپل اطمینان راکړی چې دی ګډون لري، نظارت به کوي. دا اتحادیه د اروپا ده او دنمارک ده، همسې ډېر هیوادونه دي، ایران دی، دا د ګاونډي هیوادونو نه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی و چې د کمیسیون لخوا د ولسمشري د روانو انتخاباتو د تیاریو په باب نور معلومات را سره شریکول ټاکل شوی بل سبا، یعنی د شنبه په ورځ د ولسمشري انتخابات تر سره شي. د ولسمشري لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه هم تیر شپه 12 بجې پای ته ورسیده او نن سبا یعنی 48 ساعتونه د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9 میلیون زیات وګړي له دې کمیسیون د انتخاباتو